Adiós.
ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د 1496 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جون له 9 سره برابره ده. د پنجشنبې ورځ ده. زه نوریاس نوري د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري کوي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې د روسیې او امریکا ولسمشران په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پس سرکړې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ایتلافي ځواکونو سره کار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې د روسیې او د امریکا ولسمشران به د سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ سره خبرې وکړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یو ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې دوه موضوعات مهم دي.
The main focus will be what more we can do to train the Afghans.
اصلي تمرکز به پر دی وی چې موږ نور څنګه کولای شو چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزو، همدارسته هوایی ځواکونه ته پراختیا ورکړو. افغانستان شاوخوا 10000 کماندو ځواکونه لري چې حکومت غواړي د نړیوالو په مرسته د غوښتنو شمیر دوه برابر کړي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اوري. د امریکا د لوی درس ځانو د کمیټې مشر لوان چارواکو سره خپل لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف دانفورد کابل ته د خپل سفر په 4 ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او لوی درس سره وکتل. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې جنرال دانفورد پرون د لیدنې کتنې پر مهال وغوښتل چې تیرې لاسته راوړنې خوندي شي. د همدارس ټینګار وکړ چې د یاغیانو مشران باید وځپل شي او د هغوی ځاني او مالي سرچینې وچې شي. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ایتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ټولو 8 غړو د پوځي پالیسۍ دغه لایحه تصویب کړه چې هغو افغانانو ته چې د مهاجرت د ځانګړي پروګرام مستحق پیژندل شوي د نورو ویزو ورکړه هم پکې شامله ده. دغو ملکي افغانانو له ایتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو، اوروژونکو او د ساختماني چارو د کارګرو په توګه کار کړی خو وسلوال مخالفین خائنان بولي. د دغه کمیټې ډیموکرات غړي جین شاهین چې دغو اضافي ویزو لپاره هڅه کړې وای، متحده ایالات دغو ملکیانو چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره حیاتي مرسته کړې ډیر پوره وړی دی. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې دوی پولیس وژل شوی. د بدخشان د ولایتي شورا مشر عبدالله نظری د چهارشنبې پر ورځ ویل دا دواړه خویندې وي چې د اختر تر رخصتېدو وروسته غوښتل کار ته ولاړې شي. د نظری په وینا دا دوی پولیس وسله والو کسانو په ډزو وژلي. تر اوسه چا د دوی برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د 40 سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په 10 او 11 د جرمني په هامبورګ کې د جی 40 یا د نړۍ د 40 سترو صنعتي هیوادونو سرمشري زوشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون وویل موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یو ښار کې په یوې ودانۍ کې او په یوې خونه کې وي. نو ښایي دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې په ځانګړي ډول ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ ته دا مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وغږېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو څخه وغوښتل چې لګول شوی اوربن وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي یوې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ګابریل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په یوه ګډ خبر کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل چې دا منطقي نه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصو وختونو کې اوربند وکړي او په نورو وختونو کې ونه کړي. د منسک د سولې د تړون سره سره چې د 2015 کال په فبروري کې لاسلیک شوی په تیرو دریو کلونو کې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي. سپین مڼې وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون بلنه منلې چې د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپین مڼې د چهارشنبې پوره څرګنده کړه چې ماکرون د جون په 8 له ولسمشر ټرمپ څخه د ټلیفوني مکالمې پر مهال غوښتي وو چې پاریس ته ورشي او د جولای په 14 د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس ماکرون وروستی ځل د مې په میاشت کې په بروکسل کې سره لیدلي وو. د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته تر هغې پیل شو چې یو تنکی ځوان مسلمان د جون په 22 په یو ورګاډي کې د چړې په ګزارونو ووژل شو. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند ملتپال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. له 2014 کال راهیسې چې د بهاراتیا جناتا ګوند واک ته رسېدلی تر اوسه له 10 زیات مسلمان هلکان او سړیان په هند کې وژل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې وړي دا او ځینې نور خبرونه به هم غوړولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. افغانستان ته په دې وروستیو کې بیا د نړیوالو پاملرنه زیاته شوې ده. د ناتو په غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
دوی غواړي چې د امریکایي ځواکونو د اذیتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم اهم سرتیری افغانستان ته واستوي او هم نور امکانات مالی امکانات افغان امنیت ځواکونو ته برابر کړي.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله من دی چې د روسیې او امریکا ولسمشران د راتلونکې اونۍ په وروستیو کې سره وګوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبروو. بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم بروکسل ته رسیدلی دی. د ناتو غړي هیوادونه او متحدان به په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو وغږیږي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
ټاکل شوی دی چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناتو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناتو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناتو له عمومي منشي سره امریکایي سی این بی سي تلویزیون مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونیشي.
وی ویل ډیسکس دی ایگزیکټ ټوپ نمبرز ات
اور موږ په افغانستان کې د ځواکونو د کرش مېری پاړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ډېر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي. همداراز به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. افغانستان شاوخوا 10,000 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان له مخې به د دې سرتیرو شمېر 2 برابره شي. روسه تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناتو یو شمېر غړیو هیوادو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسكر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوجانو شمیر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوی دی چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو خبر ورکوي، خو د ناټو سرمنشي انستولتن برکوي چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې محارب نه وي او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې څرنګه د ناتو 9 غړي هیوادونه او د دوی متحدان کولی شي چې د افغانستان لپاره نور کماندو ځواکونه وروزي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې تر غونډې مخکې وویل چې ناتو به پر دې هم غور وکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شي. به هم احمد شبر په دې اړه د امریکا د مریلند په پوهنتون کې له استاد شفیق همدم سره چې پخوا په افغانستان کې د ناتو سلاکارو مرکه کړې ده، په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې افغانستان ته څرنګه د نړیوالو پاملرنه زیاته شوې ده، شفیق همدم وویل
د ناتو سکرتر جنرال دغه خبره تایید کړه ومنه چې امنیتي اوضاع په افغانستان کې وخیمه ده. د هغې نه وروسته نه یوازې ناتو بلکې د ناتو ترڅنګ امریکا هم په دې موضوع کې په دې اندېښنه کې ګډ ده، نو ځکه دوی غواړي چې د امریکایي د ځواکونو د ازیاتېدو سره سم نور ناتو غړي هیوادونه هم سرتیری افغانستان ته واستوي او هم نور امکانات مالي امکانات افغان امنیتي ځواکونو ته برابر کړي.
که چیرته موضوع دا وي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی، نو ناتو ولې په دې باندې ټینګار کوي چې په محاربه جګړه کې به برخه نه اخلي او یوازې به روزنه ته ادامه ورکوي؟
په تاسف سره چې د ناتو دغه اوسنۍ ماموریت چې ده د افغانستان د حکومت سره په یو توافق باندې ولاړ ده چې دغه ماموریت یوازې د روزنې د مشوره ورکونې او د ملاتړ ماموریت ده، نو په دې لړ کې افغان حکومت ته لازمه ده چې د خپلو نړیوالو پارتنرانو سره بالخصوص ناتو امریکا سره مذاکرات پیل کړي او دوی ته وهڅوي چې دلته په افغانستان کې نه یوازې ځواکونه ډېر کړي بلکې محاربوي ونډه هم واخلي.
البته ناتو په تیرو غونډو کې هم د مشرانو په غونډه کې او تر هغه مخکې تیر کال هم په خپلو غونډو کې ټینګار په دې کاوه چې په افغانستان کې به بیا محارب ماموریت پیل نه کړي، لیکن بل لور ته د افغانستان حکومت وایي چې یو 4 کلن پلان له نړیوالو سره دوی شریک کړی دی، امنیتي پلان چې د هغه په اساس باندې به مخ ته ځي. څه فکر کوي که چېرته په دغه 4 کلن پلان کې نړیوال له افغانستان سره موافقه وکړي، بیا هم کېدای نه شي چې امنیت به بهتره شي؟
اول نه، البته د امنیت به بهتر کېدو امیدواری شته، خو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې هغه د کاونټر انسرجنسي یا د شورش سره د مبارزې دری اصلی شرایط دی چې هغه د یو سیمې پاکول ته شکول دی، ورپسې د یو سیمې تعمیر مجدد یا عمران مجدد او په دریم پړاو کې د هغه سیمې ساتل ده. بدبختانه افغان حکومت فعلاً د توانایی نه لري په اوله مرحله کې ښي سیمه تصفیه کوی شي، خو د بیا رغونې او د دغې سیمې د استقرار دپاره کافي امکانات نه لري. په دغې 4 کالو راتلونکي ستراتیژي کې هم دغسې یو وړاندیز افغان حکومت له خوا نه ده شوی چې دغه درې اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي. بله خبره هم دا ده چې د نړیوالې ټولنې تعهد هم تر 2020 کال پورې ده، یعنی 3 کالو کې د نن د نن دغه نقدي مالی مرسته چې د افغان امنیتي ځواکونو ته کیږي د دغه میعاد هم قضا کیږي. نو دې لپاره اړینه ده چې په دغه 4 کلن ستراتیژي باندې چې دا نه یوازې وسته پرې بلکې د 2020 کال نه وروسته هم باید په دې باندې ټینګار وشي چې د نړیوالو ځواکونو بالخصوص ناتو مالی او همچنان د دې د سرتیرو مرسته افغانستان سره ادامه ولري.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه شفیق همدمو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څه نتایج له ځان سره ولري په دې اړه نظر څرګندوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
په بروکسل کې د ناتو د غونډې په اړه که تاسو هم نظریات لرئ کوئ سره شریک کړئ. د افغان بیسیم اتصواتل شمیرې لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ، په همدې پروګرام کې درته خبرو. اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان ته به غوږ شو.
په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک دی د ډیورن کرخه د برتانیا میراث او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ویجاړونکي. د دې لیکنې په وینا د پاکستان د جوړېدو راهیسې د ډیورن مسلې د افغانستان او پاکستان اړیکې پیچلې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي ترنګلتیا د دې دوو ګاونډیو اړیکې زیانمنې کړې، خو د افغانستان د اوسني حکومت په شمول هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. د مقالې لیکوال وایي دا کرخه چې افغانستان یې غیر قانوني او اجباري کرخه بولي د پاکستان لپاره ډېره مهمه مسله ده. د پاکستان د حکومت لخوا د دې کرخې په اوږدو کې د دیوال جوړولو وروستۍ هڅې د لیکوال په وینا د افغانستان له سخت مخالفت سره مخ شوې. د اوپن ډیموکراسي په نوم انګلیسي خبرونه هم د افغانستان په اړه لیکنه کړې او پکې په لندن کې د افغان کډوالو خزو ستونزې ته اشاره کړې. د خبرونې په وینا په لندن کې ډېری افغان ښځې له نژاد پالنې، سیکسیزم او په جبري توګه له حمله کېدو سره مخ دي. د خبرونې په وینا داسې ښکاري چې د برتانیې حکومت د هغه څه په اړه چې رښتیا ورسره د ښځې مخ دي د یو تصویر په وړاندې کولو کې پاتې راغلی، خو لیکنه د جنوبي اسیا د روغتیايي ادارې د څېړنو پر بنسټ وایي په لندن کې د لومړي نسل افغان مهاجر د جنسي مسلو په اړه ډېر معلومات نه لري. د روغتیايي ادارې د لندن په څلورو بیلابیلو سیمو کې له څلوېښت افغان ښځینه او نارینه سړیو سره مرکې کړې او موندلې ده چې په دوی کې توکم پالنه له سیکسیزم سره یو ځای څنګه د اجباري بردارۍ سبب شوې، او په لندن کې د ګڼ شمېر افغان ښځو حقونه څنګه د هغوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. خبرونه وایي سره له دې چې په لندن کې ډېری افغان ښځې لوړې زده کړې لري، خواړ شوي چې په کور کې پاتې شي او ماشومان وسیږي. دا لیکنه د عربی په نوم د یوې افغان میرمنې کیسه کوي چې د څلورو ماشومانو مور او د طب ډاکټر ده او یو څلوېښت کلنه ده. نوموړي ولس کاله مخکې لندن ته راغله او اوس دغلته د کور د یوې داسې ښځې په توګه ژوند کوي چې خپله خوښه یې د ژوند په ټولو مسلو کې د کور د سړیو له خوښې سره تړلې ده.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د ښځو او د غراز د ماشومانو د حقونو په باب واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې په تیر کال کې پکې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ د پام وړ پرمختګونه شوي، خو پر دې سربیره دا راپور وایي چې په افغانستان کې لا هم د انساني قاچاق د ستونزې په هواري ډیر کم معیارونه هم نه دي پوره شوي. اجمالان په دې اړه په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره چې تر اوسه څه اقدامات شوي او کومې ستونزې لا پر ځای پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان بلال صدیقي سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په افغانستان کې د انساني قاچاق د ستونزې په اړه وایي
افغانستان د ورځې لاسته راوړنې له یو ځینې اقداماتو سره شوي دي چې موږ راښایي چې د قاچاق د کمولو، خصوصا د انسان د قاچاق د کمولو لپاره ځینې اقدامات شوي دي. اما متاسفانه اوس هم ځینې ناخوالې او مشکلات شتون لري چې عملا هغې ته کې د ماشومانو په بشري حقونو وضعیت باندې او همدارنګه د ښځو په بشري حقونو باندې د بېلګې په توګه مثلا اوس هم ماشومان په نښتو کې شکیل کېږي او دوی عملا استدامي کېږي. زمونږ راپور چې نوی نشر شوی د ماشومانو د ماشومانو عمومي وضعیت په هکله په دې کې نیوشت ماشومان په جریان کې دوه کلو کې زمونږ په دفاترو کې ثبت شوي دي چې په امنیتي ځواکونو کې سرځند شوي دي. همدارنګه مخالفین د دولت هم د ماشومانو څخه استفاده کوي او دوی استخدامه یې کله چې دوی استخدام شو دا عملا
خاغله صدیقی په جنوري میاشت کې د افغانستان حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره او همدارنګه له ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي په اړه ځینې قوانین تصویب کړل. دغه قوانینو له تصویب او د جوړېدو نه وروسته په عملي ډګر کې تاسو څومره اغیز ګورئ؟ یا په عمل کې دغه قوانین عملي شوي دي او په وضعیت کې بهتري راوستي ده؟
متاسفانه یو همداسې ستونزه زموږ په هېواد کې د قانون حاکمیت او روغتیا ده، خصوصا د معافیت فرهنګ شتون ده. یعنې اوس هم موږ وینو چې ماشومان په شخصي کې موږ عمله وینو کله چې ماشومان په وسوالو نښتو کې یا په امنیتي ځواکونو کې یا د داعش لوخانو یا په وسوال مقاضي لوخانو چې استخدامي کې دا د قاچاق بېلګه ده چې متاسفانه تدقیږي. بل د بشروازي شتون ده زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه په مستقیم ډول ماشومان قرباني کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او دوی باندې جنسي تېری کېږي.
په دې ریپورت کې د انساني قاچاق او له ماشومانو او لویانو خزو څخه دي ناوړه ګټه خستنی دي قربانیانو دي خوندیتوب برخه ته اشاره شوې ده. همدارنګ وایي چې لزینو قربانیانو سره دي قاچاق دي قوانینو دي ناروخانتیا یا دي تشخیص دي سیستم دي ناروخانتیا لکبله دي جنایتکارو په توګه چلن شوې دي، بندیان شوې دي یا بندیان کیږي او محکمې ته راغل شوې. دا اړخته موضوع تاسو سره ډول ارزوي.
متاسفانه دا څنګه ووښن ووښن شتمنري خصوصا په دې معنی چې بشي چې دې لپاره چې ووښن یې کافي مرکزونه نشته چې موږ هغه قربانیان چې د دولت مراجعه یې یا امنیتي او کشي ورغړنه په خبره باندې خبرې دي. متاسفانه کافي مرکز شتون نه لري په افغانستان کې او ځینې مرکز چې شتون لري نړیوال موستاد چې تر مرسته کې اما هغه هم خدمات په هغه کښنه د شي مسلې قرباني ضرورت لري. متاسفانه په دې برخه کې د خلې ضرورت ده چې د افغانستان دولت ځینې مراکز او معیارونه سره جوړ کړي تر څو قربانیان لاغنه استفاده وکړي او په ځینو قضایي مواردو کې هم درجه شتون لري او موږ هم د دې وړاندې چې قرباني سره د مسلم په توګه برخورد کیږي چې دا خپل د قوانینو سره مغایرت لري. دا هم موږ د دې وړ او ځینې قضایي شته چې سره د مسلم برخورد شوی دی په ځینې اندرستیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی و
ازادي رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې د روسي او امریکا ولسمشران به د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې سره وګوري. سرګی لاوروف وایي چې د جرمني په هامبورګ کې د جولای په 8 او 10 د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه ده او هیله شته چې د دې غونډې تر څنګ ولسمشر پوتین او ترامپ خبرې وکړي. په تیر بیا د سوریې په اړه چې دې خبرو ته ډېره اړتیا شته. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې ډونالد ترامپ وروسته تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی د لومړي ځل لپاره له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف داسې اټکل کوي چې ولسمشر پوتین به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د سرمشیزي تر څنګ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړي. لاوروف د چهارشنبې پر ورځ وویل دا به ښه نه وي چې دغه دوه مشران سره غونډه ونه کړي. دی وایي موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه ښار کې په یوې ودانۍ کې او په یوې خونه کې وي، نو شاید دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر پوتین او د امریکا ولسمشر ترامپ ته دا ډیره مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وشخیږي. سرګی لاوروف بیا وویل چې د پخپله د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماته زنګ ووهه. هغه خبره بیا د امریکا له لوري افشا شوه چې موږ پرې وچغېدو. د اوس لپاره زه پرته له اوازې کولی شم چې دا تایید کړم چې د زنګ راته ووهه او خبرداری راکړ چې متحد ایالات داسې معلومات لري چې د سوریې د حکومت له لوري د کیمیاوي وسلو و بل احتمالي حمله د سوریې د خلکو پر ضد طرح شوې ده. تر دې مخکې د کیمیاوي وسلو د استعمال مسله د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس کړې وه چې داسې ښکاري چې د دمشق حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د امریکا خبرداری ته جدي پاملرنه کړې ده. تمه ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې او د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې پر مهال د سوریې پر وضعیت خبرې وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد تعداد باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
ازادي رادیو اوري او بجي او 15 دقيقه کې دن کې یو ځل بیا پام وکړې د دې ساده مهم خبرونو سره لیکونو ته. د ناتو د نهویشت غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د ناتو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کیږي. تر دې یوې ورځنۍ غونډې مخکې سی این بی سی امریکایي تلویزیون ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې اصلي تمرکز به په دې وي چې موږ څرنګه کولی شو د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزو، همداراز څرنګه هوایي ځواکونو ته پراختیا ورکړو. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خبرو لیدنو ته دوام ورکوي. جنرال جوزف دانفورد پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درسي سره وکتل. د امریکا د سنا جرګې یوې کمیټې پریکړه کړې چې هغو افغانانو ته په متحدو ایالتونو کې د میشت کېدو لپاره 4000 نورې ویزې ورکړي چې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لخوا د وژل کېدو یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل له اوکراین او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو وغوښتل چې لګول شوی اوربن وغځوي او زیاتوي چې هغه کولی شي یو سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بلنه منلې تر څو د فرانسې د انقلاب د جشن د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. او د هند په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هېواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. ازادي راډیو اوري او وسم د ژوند رنګونو یو نوی برخه خبرو ته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
انا مم کوم دا اندانو وښته کېټله
کدا لکم زه راټولم
دا ډیرانونه
به څکه
دی غوغان ته چو دی غوغان ته مې د کوو به مول میا چی ورته
نو ولې نور شانسته چې ل ډیرانونو دا د اندانو پټو کې راټولوي
نو کوم دا کار د نور چې کوم مال ته بوس نه لرو اندا راټولو ورته چو بیگانه
څومره مال نه لرای
شپږ
چیرته مو ساتلی دي
سرته پی سره
چې مو ساتلی
اوس کې غاغان دی ورې دي
نور چې ورکوي
نور بوز ورکو ډوډۍ ورکو نور ارداو ورکو بس
بیا بهر خود مال نه پیای
نه
ولی
نور جبن وراره
پکار خدا چې دا بهر هم بوزې په شنو ځایونو کې او پیای
نه ځای نه نست وډونه نست اوس کنه
د کابل خار کې بخښه اندس شین زاینه څه چلته بوز
ولی نه څنګه خپل جیبن یا خوشی دی وران کاری دي
د ځین خلک را مالونه ډیر وهی کنه چې لګم شوخیو کې بس لخت ورتنی ولی تخوې وهی نه
نه
پټو کې چرټولوي څنګه راټولوي
په ډیرانو ته په لاس راټولونو په چی شي راټول کو
انیل تخ بیا نور د شان چې هغه پاک نه دی کنه د خمو جامع خیرنوی تاوان درته رسوي
کال ته به لاس پاک ځانونه میجر شه کو او مال ته مخن نو چې یو هغه اندانو پستکی ټوله نور خو چانه کنه غلا کنه هغه کو ام دا یو اندانو پستکی تینا ټوله ډیرانو نه
دا اندانو د پټکو ترڅنګ نور شانم راټولوي
او دا کلی دا مامونه دا شنه ترکاری ار شه راټولو او کچالو مچالو دار شه راټولین دا
دغه دی ورور دی
دا می ماما زید دا کبار تر سره راغله
دا ډیر شوخ نه ده
شوخ دا ډیر کور کې خپل مور باندې وار کې پلار ته کې نه دی کوي
تر اش رښتیا وای دی
نه
نوم دې چلا
شپي والا
ها نو قوارین خو ډیر شوخ کاری
دا الله بری
مننه
دا نام مقصد کې دی
دا و دې جون رنگونه او دا هم تاسو ته پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې مو راسته ولیدي. بشیر حبیب زیل لوګر له ازر څخه لیکي باید خارجیان افغانستان ته رانشي که چیرې راشي نو جګړه به نور هم زور واخلي. قدیم له پکتیا ولایت لیکي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د سرتیرو رالیږل افغانستان ته سم کار نه دی، دوی باید تجهیزات او وسایل اردو ته راولیږي. محمد رحیم شرافت د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې امن راشي نو د دې هیواد ځواکونه سموروزی. تاسو پیغامونه چې د موضوع په ارتباط مو راستولي او کور مو وزن پیغامونه زیات دي زخت زیات دي مګیم هرومرو په نور پروګرامونو کې درته لولو خپم دي سره د خبري مجله هم پاتور سي د زنوري اسنوري تاسو اجازه وړم مایکروفون خپل همکار سید سمي عباس تسپارم عباس فکر اخلاص
تشکر نوری اسنوری خسته نباشین سلام و صبح